ځنې مثبتې پیښې او د دې ناروغانو بستری کېدل په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې. له تیرو اوو ورځو راهیسې هره ورځ په متوسط ډول 1,00,000 کسان پر کورونا اخته شوي او دا مهال 15,000 کسان روغتونونو کې بستر شوي دي. له تیرو دوو اونیو راهیسې په ورځني ډول 1,500 امریکایان د کورونا د ناروغۍ له امله مړه شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو وویل د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونه ځ خبرونه ته ځانګړې شوی. په څو شیبو کې زما همکار ملالی ام بشیر مختوری
ځوان فکر ل ازادي رادیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام ځوان فکر خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخړي. نن د ځوان فکر خبرونه پر دې موضوع ده چې د امنیتي وضعیت له خرابې دو سره ځوانان په لوی شمیر کې په قانوني او غیر قانوني توګه له افغانستانه د وتو په حال کې دي. د دې ستونزې پایلې به د افغانستان لپاره څه وي چې لوستې ځوانان لاړ سي هیواد ته به څومره زیان ورسیږي؟ د دې خبرونی میلمانه عبید الله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد او فعلاً په دلی ښار کې د دکتورا د دورې محصل دی او همداراز براسره شیر احمد فیضی صاحب چې انجینر دی او د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنیز د ټولنې د ګاډي جرګې رئیس دی. دوی به له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او موږ به د ځوانانو د وتو په اړه او امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د لوستو ځوانانو د افغانستان د تاګ په اړه باندې له دوی سره خبرې کوو. همدا اوس زما همکار می رحمت صافی صاحب راته وایي چې عبید الله وردک صاحب له موږ سره پر لیکه دی. وردک صاحب ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. وردک صاحب تاسو زموږ موضوع اوریدلې ده او پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی، د طالبانو حملې پر ښارونو او کلیو باندې پراخسي وي دي او ځینې ولسوالیو هم په دې وروستیو کې سقوط کړی دی. د همدې کبله ګڼ شمېر لوستې ځوانان په قانوني او غیر قانوني توګه له افغانستانه د وتو په حال کې دي. د دې بهیر پایلې به د افغانستان لپاره څه وي؟ تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
ډېره مننه بشیر خور. لکه څنګه چې معلومه ده موږ په افغانستان کې تېرو 40 کلونو راهیسې تقریبا همدغه څنګه لرو چې کله چې دلته سیستم جوړ شي یا ماشین جوړ شي نو د ماشین د چلولو لپاره بشري قوې ته ضرورت شته. نو بشری قوه چې همدغه لوستې ځوانان د تېرو شلو کلونو کې نسبتا یو ښه رشد کړی و، له بده مرغه دغه وروستیو جګړو له لاسه موږ په داسې یو حالت کې چې سیستم د منځه تلو په حال کې دی او دغه ځوانان ټول په داسې شکل باندې تربیه شوي دي چې باید دغه سیستم دوی وچلوي. په ټوله کې دا د افغانستان لپاره یوه بدبختي ده او موږ بېرته شاته تګ کوو او نور ټول نړۍ کې تاسو وګورئ نو هغه خلک بشری قوا د نور هیوادونو او یو څه امکانات سره غوړې ټول ته تاسو پر کیسه پرې کړی هغه لوستي کسان چې کوم دي هغه خپل په دې تاسو وینئ چې د مهاجرینو کوم څنګه چې تاسو خپل څو کاله مخکې چې سوریا کله دې 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 شوله نو د سوریا نشه کوم مهاجرین ټول اروپا ته نور هیوادونو ته ډېر تاسو نه کوم خبر کېدل او دغه یو علاج دا او چار ټول لوستي خلک ته وویا سوریا کې ډاکټران وویا انجینران وویا چې په ټول داسې متخصصین وو نو اروپا او امریکا یا نور ټول نو وایي چې چې کله کله ورته لیک سره نو ډېر په هغه باندې منل کېده نو که وایي ټول دا ځکه یو چې تاسو دا خلک چې کار ته آماده دي او د خپل سیستم لپاره او د خپل هیواد لپاره دا کار کوي نه خپل شي متاسفانه دا د افغانستان لپاره یو شاتګ ده او امکان لري چې امنیتي وضعیت هم ډېر ښه شي او یا نسبه تن شي اما دغه بشری قوی وثر یا دغه وسط ځوانان وثر ده بس خدمات نو دوی چې کله د سیستم نه ساتنې لپاره خبرونه کړی وو او دا ولاس ورکوي د دې تر اخره لپاره یې هغوی ته ډېر څه نه لري چې ډېره هیله مندي ورکړي اگر چې وضعیت افغانستان مشکل درکوو کوشش به ورسره کړو هغه کوم اخلاقي او انساني وجیبه کومه ملي وجیبه چې موږ لرو د هغه ټولو لپاره به کوشش کړو چې بېرته د خلک راشي او یو هدف الله نشي شرائط ټول هغه کسان چې په جنگ کې دخیل دي غوښتنه دغه ده چې د دوی د کار لپاره باید زمینه برابره نه شي په هغه شکل باندې چې دوی مجبور دي.
بله بله پښتنه به دغه در څخه وکم وردک صاحب چې تاسو زموږ او د نورو رسنیو راپورونه لیدلې دي چې په ډیری مواردو کې طالبان د خلکو کورونو ته ورغلي دي د هغوی ځوانان یې راستل دي او هدفي وژنې کړي دي او دا خلک ناهیلي کوي او خلک د همدې کبله چې خپل سر وژغوري وزي د افغانستان څخه یو مورید یې دغه دی. نور موارد کې داسې اقتصادي ستونزې هم وی چې ځینی خلک خپل اولادونه چې عمرونه هم کم وي نور هیوادونو ته لیږي. آیا تاسو په فکر دا یو بل ستراتیژي هم کې داسې د سختریزو چې له افغانستان څخه لوستي او پوه ځوانان اړ کړي چې دوی افغانستان پریږدي تر څو پر هغو خلکو باندې دوی خپل واکمني په اسانۍ سره ټینګه کړي چې دومره لوستي نه وي یا د نړیوال یا د افغانستان په سیاست باندې ډیر سر خلاص نه وي؟
تاسو خبره ډېره ښه کړې ده. موږ وینو چې څنګه د دې لپاره ده چې په دغه هېواد کې هغه کسان چې هغه د فکر خلک دي او هغه د خبرې خلک دي هغه د رهبرۍ خلک دي، نه پامه په لوستو ځوانانو کې. ځوانان په ټول افغانستان کې موږ ګورو چې د ډېر پخوا راهیسې دلته هغه قومي مشران هم په نښه شول چې هغوی باندې قوم رسېدلی شوی. دلته هغه د خبرې خلک او هغه کورنۍ هڅه چې هغه درنې کورنۍ موږ تاسو وینو چې په خپلو سیمو کې ځینې کورنۍ دي چې هغه ډېر رول لري، ډېر اثر او رسوخ لري او ګران خلک دي. هغوی د سپکولو لپاره په منظم شکل باندې کمپاین کوي چې څنګه غټې کورنۍ چې وي او سره مشران چې وي لوستي خلک چې وي چې خبره یې یو ځای سره کېږي او خبره باندې کېږي هغوی د خپل وطن لپاره تسلیم ولی شي. نو د هغوی ټولو د لیدلو لپاره وخت وخت باندې داسې اقدامات شوي دي. دلته زموږ دغه نه راځي وو چې دښمن به دغسې یو اقدام نه کوي. هغه خو د خلکو په مرګ پسې راغلی نو چې کله یو چا په مرګ پسې دي نو د شړلو ستراتیژي خو به اقدام ورته راغلي. هغه موږ چې څوک خوشبخته وي چې دوی دغه چانس په لاس باندې ورکړي چې پاتې پاتې شي دا بل هېواد ته لاړ شي یا بل ښار ته لاړ شي. اصلي خبره دا ده چې موږ د ملت پر خلکو نه کېږي چې کمه راوته چې غواړي افغانستان اسلامي جمهوري دولت خپله دوی ونه شوای کولی چې د ځوانانو په هغه شکل باندې د سیستم کې جذب کړي چې هغه همدلته پاتې شي او پاتې کېدلو ته یې زمینه برابره شي. دلته په سیستم کې ډېرې بېعدالتۍ شتون لري. هغه ځوانانو چې ډېره قرباني ورکړې وه هغوی د هېواده بهر تحصیل کړی وو څل چې دلته راغلو نو په دې نوم او په بل نوم باندې هغوی بدنام شول او که چېرې امنیت هم وي نو هغوی باندې هغه کاري ساحه ډېره زیاته تنګه شوې ده. تاسو پوهېږئ چې په درېیم نړۍ کې یا په عرب وروسته پاتې هېوادونو کې چې افغانستان هم پهغه کې راځي نو د هغوی د خلاصون یا د نجات یوه لاره دا ده چې هغوی د نورو هېوادونو نه خپل قدرونه باید راوړي بېرته خپل هېواد ته. مثال مثلا موږ تاسو هند وینو یا بنګلادیش وینو نو هند کوم کډرین چې لري په بهر چې امریکا کې اروپا چې امریکا بنګلادیش او نور هیوادونه دوی ډېر زیات کوشش کوي چې خپل هغه کډرین مدته خپل هیواد ته راوړي. سیستم کې دغه چلېدل د دې د سبګټ سمحال سره پلاسي او کوم ګاډي زیاته ان شي دي په وی دې خطر سیستمي او کرشي چې خپل واده پر دې ښه خدمت وکړي په کوم ځان کې نه تاسو څنګه د نوځو بار اخیا نو بیا که نو چې ورنه کوم د لوی واده په لپاره هیڅ منظم پلان نه درلود چې په هر مخکل لوست کې تعلیم چې هو بار کې دې دې او هغه ځکه چې دا څه کوي او په دې تخصصي مطالعه باندې چې تاسو څنګه تاسو تخصصي نشته یا دې لګي نو دا څنګه نه کوي خپل له هوا سره نشته واستنه خپل یو وخت مونږ چې څه کوي یو کوي د وروي د تاک مخه هم نشي او د وروي د تاک د مخنیوي لپاره هیڅ کوم منظم پلان نشته دی ترته د نامې د څنګه نور تیر د تخصصي د مخه چې ما یو دا نه وصله چې په سیستم کې ډېر ځای ته بیا دا نه کوي او هغه موضوع چې دلته وی دی د راکول موضوع څخه د سیاسي د حاضر کول او علي مسلکي عارفه چې د هغه د خپل فارم اوردر کې د پټینټي خلک شته او د دې د خپل چې ورته ونم کار کولای شي چې هیڅ به هم پر مشکل و نه لري خاصه د یو خاندار کم پلان جوړوي چې باید د جواز نه او لا شي او د بل خانه د مخنیوي لپاره هیڅ کوم پلان نشته نو تدیده چې دا راځي او حالات کې د منځنۍ مرحله په اړه خبرې شي او اكو محدود شلري اسانه د کوشش په چور شي
ډیر مننه ورداک صاحب تاسو له مش سره د ټلیفون پر لیکه پاتاسي په هم دی خبرونه کې بل تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو اوس هم انجینر شیر احمد فیضی له مش سره د ټلیفون پر لیکه دی چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګاډي جرګې رئیس دی فیضی صاحب ډیر مننه چې له مش سره په دی خبرونه کې ګډون کوي
مننه سلامات سه تاسو ته درنو ورډونکو ته احترامات وړاندې کوو
فایزی صاحب له مشر سره په دې خبرونه کې عبید الله وردک صاحب هم غډون کوي چې د کابل په هنتون استاد دی او اوس مهال په ډیلی شار کې د ډاکټرا د دورې محصول دی د دوی خبرې به تاسو اوریدلې وي او زموږ د خبرونې موضوع هم له تاسو سره مخکې شریکه سوي ده چې موږ پر دې اړه باندې خبرې کوو چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د افغان ځوانانو په لوی شمیر له افغانستانه په قانوني او غیر قانوني توګه وتل د دې هواد لپاره څومره په ځان تمامې د لایسي په دې ورسته کې تاسو به د غراپورون اوریدلې وي فایزي صاحب چې داسې سوي دي چې په بهرنیو هوادونو کې چې هغه افغانانو لوړې زده کړې کړې وي په ځنګړې توګه هغه کسان چې نظامی زده کړې کړې دي په بهرنیو هوادونو کې او بیرته راغلي دي د افغانستان د دفاع لپاره لکه پیلوټان او داسې نور راپورونه وایي چې دوی په ځانګړې توګه په نشه سوي دي هدف ګرځېدلې دي ځکه چې سخت دریځ غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې توګه کمزوري کړي چې هغوی هوایي ځواک ونه کړای سي چې په ښه توګه باندې فعالیت وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت دې ته ټیټ کړي چې یوازې پر مځکه باندې ځواکونه جګړه وکړای سي نه د حواله لاري د دې ته پکاتو آیا تاسو په دې باور یاست چې لوستي ځوانان قصدن هدف ګرځي د سخت درې ځله خو
بله نو دا موږ نه د افغانستان خلک د افغانستان ولسونه د درکړې دا موږ منو چې سنځ شته مشکلات شته هغه په تخنیکی برخې او یا په ټولنیزو برخو کې نو د همدغه ستونزو د همدغه بحرانونو د مدیریت لپاره د ټولنیز وضعیت امنیتی وضعیت د تامین او د خلکو د ولسونو د خیر او بقا لپاره بیا ضرور دی چې موږ او تاسو همدغه مشکلات و منو همدغه ریسکونه باید منو همدغه ریسکونه دي همدغه ستونزې دي چې موږ او تاسو د ژوند هغه معیارات هغه امیدونه چې د افغانستان خلک لري خصوصا په دغه یوشتمه پیړۍ کې چې رسیدګي ورته وکړای شي نو دا مرحله به تیری کلم چې دا مرحله تیر کړ نو د هغې نه موږ او تاسو بیا کړای شو د ژوند هغه لوړې سوکې هغه توقعات چې خلکو لري هغه ته بیا موږ رسیدګي وکړای شو دا موږ منو چې د افغانستان دشمنانو د افغانستان د خلکو دشمنانو په دغه لټه په دغه کوشش کې چې د افغانستان خلک خصوصا ځوانه طبقه ځوان قشر له هر برخه نه دوی مایوسه کی نه امیده کی ترور کی تهدید کی نو د تهدیدات سره سره دا ما مخیادونه وکړه چې دا باید موږ ومنو او کوم موږ هغه ستراتیژي کې هدف چې دی همغه دا باید موږ رسیدګي وکړای شو نو دا باید حل لور نه وي چې د دشمن دغه شوم اهداف چې دوی په دغه لټه کې دي چې دغه شوم کړنو په تر سره کولو سره ځانونه ورورسي نو د همدغه اهداف د لمنځوړلو لپاره دغه هغه مرحله دي چې موږ د خپل سرو په بدلو کې د ته باید آماده اوسو چې دغه د دوی دغه شومې کړنې شانډې کړو او نوی نسل ته یوه معیاري دروازه خلاصه شي چې هغه د سولې او ثبات او امنیت او شفاف افغانستان درلودونکي واوسو. همدغه خلک د افغانستان ځوانه طبقه د راتلونکي نسلونه د امنیت او سولې او د یو معیاري ژوند په فضا کې دوی ژوند وکړي نو دې لپاره دا باید دغه ستونزې ومنو تر څو پورې موږ او تاسې همغه مقاصد ته ورسیږو.
مننه فیضی صاحب. ستاسو پام یو راپور ته اړوم چې د اروپایي ټولنې شپږ غړي هیوادونو د دې ټولنې له اجرایوي ادارې څخه غوښتي دي چې باید افغانان له دغه هیوادونو څخه و ایستل سي او بیرته افغانستان ته ستانه کړای سي یا ډیپورت کړای سي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې دا څومره لوی بحران دی د افغان ځوانانو لپاره چې په څومره ستونزو باندې دوی ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسوي او هغه هیوادونه یې نه مني او بیرته یې را ډیپورت کوي؟
نو سره له دې چې مو مخکې یادونه وکړه موږ او تاسو باید د افغان کډوال یا هغه ځوانان چې دوی کډه شوي دي خپل هیواد خپل مینې پریشي او نورو بهرنیو هیوادونو ته تللې دي هغوی ستونزه موږ درکوو. په اوسنی حالات کې د تاریخ په اوږدو کې به همدغه هیوادونه د افغانستان سره د مورو مایري چلند کې له یو اړخه دوی د افغانستان سره خپل خواخوږي خپل همدردي ښیي، له بل اړخه بیا همدغه زمينه همدغه اوس افغانستان د افغانستان خلک تاسو د حال شاهدان یې چې بل ورځ مو د هلمند وضعیت ولید، د همدې کندوز وضعیت ولید، همدا اوس د کابل وضعیت وګورئ چې څومره خلک راکړه شوي دي همدلته میش دي دوی په بدو حالاتو کې دي. نو دا همدا علت همدغه خلک دي چې لایو ورخه خلکو ته زمينه سازي کې دا وتوي چې موږ زمينه ورته برابرو، لبل اړخه په بیرحمانه ډول سره خلک سره غو زایو پورې رسیدګي کړي نو بیا دوی دته مجبورای چې باید افغانستان یا خپل هیواد ته دوی لاړ شي. نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه خوب په یو معیار په یو شرایط نو دی هر شو وخت سره دی هر زمان او مکان سره موږ باید تصمیم ونیسو، د همغه تصامیمو په ترلاسه کولو سره باید موږ فیصله وکړو. نو دا به مناسبه خبره نه وي چې د افغانستان د خلکو نه یا د افغانستان د ځوانو نسلو د مجبوریتونو نه دوی دا رقم ته بیرحمانه استفاده کوي کړي دي کوي او په راتلونکي دوی همدغه پلان لري چې دا خلک مجبوره کړي دوی د مجبوریتونو نه داسې ناروا استفاده وکړي. نو هر موضوع ته هر اقدام ته هر وضعیت ته په کتو سره دوی باید اقدام وکړي. ها خلک چې اوس عمل ترسره دي دا باید حل لار نه شي د یو اړخ نه دوی همدغه خلک په افغانستان کې د افغانستان په ولایتونو کې دلته جنگونه شروع کړي دي، د افغانستان خلک چې دا کوم میشت خلک په افغانستان کې دي په مختلفو ولایتو خلک بي ځای شوي دي، نو دلته داخلي بي ځای شوي دي بي ځای شوي مغلرو، لابل اړخ دوی هغه خلک چې یو نسبی ژوند لپاره هغه تکلیفونه او زحمتونه په ځان وګل تر هغه هیوادونو پورې ځان نه ورسول، اوس په جبرانا ډول سره هغه موانی ورته جوړي ستونزې ورته جوړي چې بیرته هغه خلک واسوي چې دوی خپل هیوادونو ته حضور سره دوی ساو کې راولېږي. نو دا به د حل لار نه، دا به د نړۍ د انسانانو د قوانینو د مدني او ټولنیزو قوانینو خلاف اقدام وي او همدارنګه هغه نړیواله اعلامیه چې موږ او تاسو مطالعه کوو د همغه معیاراتو په خلاف دغه عمل فکر کوم چې دا به مناسب نه دی، همغه معیاراتو خلاف به دغه کړنې چې دوی ترسره کوي.
مننه فیضی صاحب. اوس هم وردک صاحب او فیضی صاحب تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې یاست. زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکو به هم راواخلو د دوی پښتنې به له تاسو څخه مطرح کړو. میر احمد صافی صاحب چې تخنیکی چاري پر مخ وړي وایي چې یو اوریدونکو دی، زه به ورسم د دوی پښتنه به راواخلم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور.
وعلیکم سلام. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لري؟
خوشاله اوسې بشیر خور درستهار ملکونړ ولایت څخه.
سهار صاحب، زموږ موضوع دا ده چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ځوانان په لوی شمیر کې له افغانستانه په قانوني او غیر قانوني توګه وځي، او دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره منفي اغیز وکړي. په دې خبرونه کې له موږ سره لکه تاسو چې واورېدل، عبیدالله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد او انجینر شیر احمد فیضی صاحب دي چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډې جرګې رئیس دي. تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ؟
خورجان پوښتنه مو دغه ده چې دغه ځوانان چې وځي هر هېواد ته خپل هلکې دوی به په سخته باندې وځي، مقصد مو دغه دی چې چېرته
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. صافی صاحب وایي چې یو بل اورېدونکی دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې،
سلامونه ملالۍ جانې تاسې ته او هغه خواږه ملګري چې ازادي نظم او ستا او زوري ټول خوګو ته سلامونه کوم. همدا وخت مو نیک مرغه.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ لمیلمنو څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني.
مننه ملالۍ جان خور، زه هماغه اسدالله صافی دونو کور لغمان نه یم.
اسدالله صافی صاحب، مننه. زموږ میلمانه عبیدالله وردک صاحب او شیر احمد فیضی صاحب دي. که تاسو د موضوع په اړه کومه پوښتنه لري؟
مننه ملالۍ جان خور، لمړی به زه خپل نظر څرګند کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دوام کړی ده، اوس هم دوام لري. په ځینو ولایتونو کې کارونه نشته، د ځوانان ډیر بیکاره ګرځي، په کلي کې یو بل سره جنگونه کوي، لانجې کوي، او په تیره په زموږ لغمان کې همدارنګه ځوانان ډیر زیات بیکاره دي، جنگونه دي، کاروبار نشته. د ځینې خلک پلارانو ځمکې خرڅې کړلې او خپل زمنې په دې پیسو باندې روپیې ممالکو ته ولېږ، څوک لاړ ژوندي ورسېد، څوک په لارو کې مړه شول. نو په دې زه ډېر خوشحالېږم چې یو ځوان خپل وطن ته کار وکړي، خپل وطن کې تم شي او خپل وطن ته کار وکړي، که انجینري بخش کې، ډاکټري بخش کې. نو زموږ ډیر زیات خوشحالی کوم ملالۍ جانې، خو دلته موږ دولت زموږ د ځوانانو غم نه خوریم، داسې خوشی کړي دي ځوانان. همدې ته تم کیږي چې نشې توکو ته مخه وکړي، نشې کې ځینې نور داسې کارونه وکړي چې هغه د وطن بحران ته، بد وطن موږ بحران ته وړي. ځینې ځوانان دي اوس ځواکونو کې مردمی کې وظیفې اخلي، نو ټول روان دي مارګ طرف ته روان دي. ملالۍ جانې خور، زما پښتنه دغه د استاذ مل چې ما پښتنه ملمنم دغه د ملالۍ جانې چې بده څومره کارونه کړي ځوانانو لپاره، چې ځوانان په کار شي، څه کارونه کړي دي؟ خو بيخي زما په نظر هیڅ کارونه نه دي کړي ځوانانو لپاره چې خپل وطن کې تم شي او خپل غریبي او خپل وطن لپاره کار وکړي.
بلې، تاسو پوښتنه مو واخیسته او تبصره مو هم واخیسته. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم خور.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لري؟
اول خو میلمه ته سلام، او د آزادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلام. احمد همدرد در سره په اړیکه کې یم، لغمان نه.
همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. موضوع مو اوریدلې ده چې پر دې موضوع د خبرو لپاره عبیدالله وردک صاحب او شیر احمد فیضی صاحب له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر کرښه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ؟
دواړو ته بیا هم سلامونه وایم، او د ما خو یو نظر ده، کنه دا به ووایم په دې هیله چې بس خفه نه شئ. نظر خو نه دا د خورې چې دغه شل کلن جنگ دلته ډېر بچي زېږولي دي، که نه دا بچي دا دي چې مطلب دغه طالب چې دا څوک حکومت کې د هغه سره زیاته کړی یا زیات هوشیار چا وخت رسېدلی د هغه کورنۍ سره، هغه ته مطلب مالي ځاني زیان رسولی. اول زه خپله څو داسې کورنۍ پېژنم چې د هغې جداد مطلب قبضه کړی ده، یو په یو ډله کښې ده، یو په بله ډله کښې. اوس چې خلک په دې پوه دي چې یاره اوس حالات مطلب بېرته طالبانو ته وخت لاسته ورځي، نو هماغه خلک ټول په وتو کښې دي، که نه اوس خبرې چا چا ته ضرر نه وي رسولی. اول اوس اوس حکومت څخه یوال زه یو ولسی وګړی ما ځکه اشرف غنی بچای کما هیبت الله بچای کمبل بچای مونږ ته صرف پامن پکار دا مطلب روزګار پکار دا کوم ځوانان چې دي دا ګوره ټول مرګ نه څوک تختیدای شي نه چیرته څوک مرګ نه پمنډ اخلاص شوی دا او نه به ان شاء الله تم تاسو وخت راوي دا نور ملکو کې کم عذابونه او کم طوفانونه سیل تراځي هغه په افغانستان کې نسخه مطلب مرګ ارده کې انسان تراځي او دغه د ما نظر او سیدی دغه خلک روان دي چې اچا او بل سره زیاته کړه دا او بس اوس وخت هغه نور مدیان ته لاس ته ورګي او بس دوی پلو کې دي دوی هغه نه شي کولی چې دوی ماتل شي دوی اشاره دی نه شي نو لنډه دا دغه مې نظر خو
مننه همدرد صاحب اوریدونکو د یادولو وړ ده چې نه یوازې په د افغانستان په جنوب کې بلکې په شمال کې هم په ګڼ شمیر خلک د خپل کورونو څخه بې ځای شوی دي په هلمند کندهار همدارس په شمالي ولایتونو کې د جګړې لکبله او د طالبانو د حملو لکبله خلک لخپل کورونو وتلو ته ارسوی دي ځوانان ارسوی دي چې افغانستان پرېږدي په غیر قانوني توګه او په قانوني توګه له دغه هیواد څخه ووزي دا چې همدرد صاحب وویل چې که هر څوک بچاوي دوی یو دای به خوشاله وي ځکه چې یوازې سوله غواړي دا خبره د خپل نظر دی چې موږ واخستې و مورې دی خو دا هم باید هیر نکړو چې د همدغه جګړو د همدغه حملو لکبله خلک ارسوي د خپل ځایونه او کورونه پرېږدي که وضعیت سم وای حالات همغه سوای لکه مخکې چې خلک به هیڅ کله خپل د خپل کورو څخه نه وته لای خپل کورونه به نه پرېښودلای او خپل جوان به لاس نور کولای اوس هم یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
زه سلام محمد سلام نو نیکی له تاسو ته تاسو درنو من منو ته وړاندې کوم کورم آباد
سردار محمد صاحب ډیر مننه چې موږ ته مو زنګ وهلې دی ک تاسو زموږ د ملمنو څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکي
مېمانه به مونږ ته څه جواب وایي خو دې مېمانه خپل پم دغه جنجال باندې ککل دي چې جنگ وکړي مېمانه به څه مونږ ته وایي مونږ ته به ځوانانو وایي د پابه وکی د جنگ د پابه وکی د سولې د پابه وکی د کیشي د پابه وکی مېمانه چې مونږ ته به جواب وایي مېمانه مونږ ته جواب نشي ویلای مېمانه نیمه په خپل سترګو چې هغه د ایران په ډاکټر تور کم په ډاکټر تمام مکتونه په ځوانانو باندې راځي بهر کې خو چې هغه کشته یو خولل هغه غوږ کې چې وس مړي پراته دي قرغان یو خولل دې دې و دې په باندې باندې څه وایي خو نه موږ دا وایي چې په خو مشران ته وایي که اخوا دي کې دې خوا دي جن دې بس کې که جن نه دې موږ وطن نه دي چا وای پار چا خپل وطن کشمیر ده کله ته موږ ترخي و خو موږ ته خوشاله یو که و چې ګوري و خو موږ ته خوشاله یو خو دې جنه داری د خو دې جنه تشتی کنه دا هغه ځوانان ګوره دې موږ ځوانان که په ملي وجود کې دي که ملي پولیسو کې دي هغه ټول ګوره خو دې ځوانان دي هغه ځوانان هغه د نن دې وطن پاتې زره وزره روپۍ باندې چاپی دي ځانونه وزن هغه د خپل دې پاتې دي وطن لپاره اما موږ کې یو رقم ځوانان دا چې ځوانان هم ستاسو هغه مشرانو زمونږ دي وکیلانو وزیرانو والیانو ولسوالانو هغه نو خپل مزي چې زمونږ هم درس وایي هم تعلیم کوي هم تربیه کوي هم هر څه کوي چې په خپل مزلو چرچو کې دي هر څه چې راځي د غریب په سر راځي دا اوس زموږ په وطن کې سال دا وایي ځمکه هغه سوځي چې اور ته بلیږي په منګ باندې ټول افغانستان چې اور بل ده په اور کې شپې ورځې تېروو ځوانان دې چې د سولې پیغامونه دي وکړي ملل متحد دفتر ته د لاسي ته بندې کړي د امنیت شورا دفتر ته د لاسي ملل والې ټولنې دفتر ته د لاسي مظاهرې دې ځوانان وکړي دېګ دې شي ځوانان دې خپل ځان غم وخوري وسلام په احترام مېلمانه به څه وکړي خورې وسلام
ډیر مننه سردار محمد صاحب ستاسو نظر مهم واخیست وردک صاحب تاسو لمش سره یاست اوس هم د اوریدونکو خبرې مو واوریدي همدرد صاحب ویل چې هغه کسان چې بدی لري یعنی د بل چا سره بات کړي وي هغه یې خپل کورو وتل دي په داسې حال کې چې سلګونو زره ملکیان به ځای سوي دي او ځوانان خپل کورو ته پریښودو ته اړ سوي دي او په هدفي حملو کې وجل سوي دي او دغه هیڅوک نسی ثابتولای نه تاییدولای سی چې دوی دې کوم څوک وجلې وي او بیا د همغه په بدل کې د خلک راغلي وي یا طالبان یا هر څوک چې دې سخت درې راغلي دي د دوی پر کورو باندې حمله کړې دي او دوی د سپار په توګه باندې کارولې دي چې د دوی د کورو څخه بیا پرمنتی ځواکونه باندې د ځکه وي دغه سرپورونه هم مجلرو وردک سه پدې اړه تاسو څه ویل غواړئ
مننه د شیر خو ورغلم که دا غوونه چې څنګه د دې د اوسني خبرو وکړل دا موضوع دومره ساده هم نه ده چې د دوه کورنۍ یا د څو کورنۍ خپل منځ کې سره پامنه ده او د هغه کورنۍ د خپلمنځ نه دومره یو لول جنجال او طوفان دی چې ټول نه یو تا کې شوی دی چې دا ډیره غاښه ده او موږ دې یو سیمه یې ځاګه نړیوال تروریزم سره مخ یو لکه په تیرو کلونو کې چې موږ یو کلونو کې چې کله مجاهدین په هغه وخت کې دوی قدرت ته رسیدل په هغه وخت هم همدغه څه پکې راځي چې د دښمنانو یو شاهد او شاهد کله چې یو وخت هم مرسته درنه وي چې نه کوم څه چې خپل وخت په کوم شکل باندې چې په وخت هغه څه د الله په چلې ورته چې هر څه د کورنۍ احساس ورکول کیږي چې تاسو د کورنۍ تاسو په دې وخت کې حکومت کوي هر څه چې کومه تاسو کړې وروي د استایل ډول کوي چې دوی دې په هغه شکل باندې دلته نظام ولري لکه د چوان دوی ولې پر څه شل خلک نه مخه هغه کسان چې دوی دې دې د سم وو او ترخونه وکړه دلته چې دې په لوړه کچه باندې چې په دې کچه باندې دې د وادینو ترمنځ رقابتونه دلته روان دي متاسفانه چې افغانستان په دغه لوګو کې اصلي لوګاره نه دي دلته چې تاسو خو دا په دې ویډیو هم خپل غواړئ نه نور خلکو له خان له ډول کې د خپل اهداف لپاره په جنه حالت کې به دې هم خپل واړه اهداف یو سره شاید هغه کسان دا هم چې د یو کورنۍ شخصي مشکل د خاطر د پرواز د لاله بالا د لاله ولاړ او هغه د خپل شخصي د کومه سوال هم هغه چې خپل نور ته یا د وکی چې خپل کړي دغه هدف دا نه شي د کورنۍ د سره جنگ وکړي د یو کورنۍ یو بل سره ووږي موږ د دې باندې خپل خاص تر خلاص یو تخت حالات سره مخامخ شي او نو ته دا کوچو د خلک فقط د مرحال چې باندې یعنی موږ د دې نه اضافه شي نه اور شي په پټن کې وي شي نو په دې وخت کې لا ګولډن بورډ نه ځان ته شخصي کوري نه غواړو نه موټر غواړو نه هغه بارګو د افغانستان ټول خلک هغه ځوانان چې وطن نه وتل دي یا وځي او کوم چې تاسو کارم چې ما راځه چې په تاسو سره په لسمه کې قربانې یو څه کړی دي هغه څنګه قربانې ورته دي دې ټول فقط یو هدف ده الله او څنګه دی هغه ده چې د افغانستان خلک دې ژوندۍ کړي په دې کې لکه تاسو یې دونه وکړه چې هر څومره په دې باندې کوم ده هم نه شو هر څه په خپل وخت کې دې وځل دي د ورولې دي او کړولې دي نو موږ دا موضوع ته دغه څرګندې څنګه شو کتل نو د یو سخت حالت مخامخ کې موږ جواب باندې چې موږ باندې سخت حالت د یو حاکم ده خو دې د مندلون لپاره موږ باید اتحاد وکړو اتفاق وکړو چې افغانان خپل منځ کې د یو خارین هر وخت او د هلو د خپل ځان په ګټه باندې تمام خپل اتحاد او اتفاق وکړو نو موږ کولای شو چې په سیمه کې د یو هیواد په توګه باندې مطرح شو چې هغه به د وخت مخکې اما کوم خپل مرکز ته راوړل پاتون
بلی وردک سیف تاسی اواز قطسو زه فکر کوم چې زموږ د ټلیفون رابطه له دوی سره قطسو اصلا زه به ورسم د شیر احمد فیضی سیف پر لور باندې میر احمد صافی سیف هڅه وکړي چې وردک سیف برته له موږ سره وصل کړي د ټلیفون لاري فیضی سیف تاسو د وردک سیف خبري هم اوریدلې او د یو اوریدونکو چې د سهار سیف پنو باندې و دوی ویل چې تاسو د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړی دي وردک سیف په خپل د کابل په هنتون استاد دین او جنګیرا لایسو چې دوی به شای سلګونو شاګردان روزلې وي د افغانستان د پاره چې دا د یو هیواد د پاره خدمت لوی خدمت دی او د پخپل هم اوس ډاکټرا کوي د د پاره به خبرې نه کوم د چې موږ سره وصل سي خپل لاسترورني به موږ سره شریک کړي که تاسو فیضی صاحب موږ ته وایئ چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډي جرګې د رئیس په توګه ستاسو په فعالیتونو کې څه شامل دي زه خپل اواز په خپل اورم. فایزي صاحب تاسو له موږ سره یاست؟
او ډیرور نظر bale bale
فایزي صاحب تر رادیو اواز کښته کیم لطفا.
نو د ورور نظر ته په احترام سره دا موږ منو ځکه چې موږ او تاسو په ټولنیز ژوند کې د ټولنیز بودو ته په کتو سره بیا مسولیتونه فرق کی. نو تر ډیره حده پورې د ځینې خلک هم هغه صلاحیتونه او مسولیتونه په نه تطبیقولو سره بیا غوښتنه ولري. نو د هر ادارې د هر حرکت د هر فعالیت د هغوی مسولیتونو ته په کتو سره په هغه شکل سره باید غوښتنه ولرو. نو دا چې د ټولنیز حرکتونه یا ټولنیز کړنې ټولنیز بنسټونه دوی هغه خپل مسولیتونو ته په کتو سره چې د عام ذهنونو د تنویر د ټولنیزو کلیپول یا جرمونو د رامنځته کولو لپاره د لوی پښتني ځوانانو ټولنه ګډه جرګه تاسو د حال شاهدان یې چې د سیمې او منطقې استخبارات اوس هم په دغه لټه کې دي چې د افغانستان خصوصا د اقشارو ترمنځ یا د مشرانو په نومې د علماو په نومې په هره طبقه دوی دومره په کافي اندازه کار کړی و چې کله به ځوانانو په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو تصامیمو کې خپل غوښتل چې خپل تصویرونه منعکس کړي هغه که په ملي سطحه او یا په نړیواله سطحه. نو دلته به خلکو دوی لپاره معنی ګرځېده. نو همدغه استخباراتي کړنې وې چې دوی لپاره دغه موانع ایجاد کړي وو د همدغه ټولنیزو کړنو ټولنیزو بنسټونو په هلو ځلو سره موږ اوس د افغانستان خلک د افغانستان خپل ولسمشر د افغان نړۍ په دغه باندې اقرار کړي چې د افغانستان اداره ځوانه شوي یعنی د افغانستان ځوانان په ټولو سیاسي ټولنیز او اقتصادي برنامو کې تصامیمو کې ځانونه شریک بولي. نو دا چې دوی ځانونه شریک بولي د همدغه کړنو نتیجه وه. نو تاسو د اوسنی دولت د اوسنی دورې د ډاکټر صاحب نجیب الله د دورې ترمنځ څه خاص تفاوت نشو. په هغه وخت کې د سیمې او د ګاونډیانو استخبارات ډیر په اسانۍ سره کوشش وکړای شو چې خپل اهداف تر رسیدګي وکړای شي یعنی خپل غوښتنه خپل په همدغه خلکو باندې تحمیل کی او د همدغه غوښتنو د تحمیلولو په نتیجه بیا دوی لاره پیدا کی. اما لله الحمد همدغه ټولنیز بنسټونه وو یا همدغه ټولنیز کړنې دي چې اوس هم د نظام د ملاتړ د خپل هواد ځمکني بشپړتیا او د دفاع په خاطر په غټ اکثریت سره دوی راوتلي د خپل خاور نه د خپل نه د ځمکني بشپړتیا او نه دوی په کلکه دفاع کې علت همدغه ده چې دلته فکری اتصال رامنځته شوی دی. ځوانانو ته دا معلومات شوی چې د موږ حقوق د موږ د هواد حقوق موږ د نړیوالو سره مرابط په کوم اندازه په کوم معیار په کومه ژبه باید مطرح شي. نو دا فکر کوم چې دا به تر ډیره حده پورې دا به ډیر کاری چې په دغه سوکلانه دوره کې دلته افغانستان کې ترسره شوي دا موږ د ځوانانو مسولیتو بیا د لوی پکتیا مشخصا د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې دا به هغه د ملي سطحه هم ځینې برنامې چې بحث مو په وکړو د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډه جرګه همداسې چې په ملي سطحه د افغانستان لپاره ځوانانو لپاره کار شوی دی همدغه ځوانان هڅېدلي دي چې د خپلو ځوانانو لپاره هېواد لپاره ترسره کړي. بیا د لوی پکتیا په سطحه هم ځینې موږ د لوی پکتیا په سطحه موږ په همدغه جرګه کې څلوېښت ټولنې لرو چې د لوی پکتیا د مختلفو ولسوالیو نه د مختلفو ولایتونو نه د ځوانانو سره راټول شوي دي. د همدغه تیره ورځ هم موږ د لوی قندهار او د لوی ننګرهار د ځوانانو سره چې په درالتون کې ورځې کې موږ د لوی شمال د ځوانانو سره ممکن ګډه ناسته ترسره کړو تر څو پورې همدغه د ځوانانو دغه شته انسجام د هیواد په سطحه په یوه ملي برنامه باندې کار کړي ځکه د همدغو بې عدالتیو په مورد د همدغه نیابتي او تحمیلي جګړو په رابطه ځوانان بې تفاوته پاتې کېدای نه شي. نو ممکن په نږدې ورځو کې همدغه د ځوانانو دغه مشخص ادرسونه یو هم په ملي سطحه باندې خپلې کړنې ترسره کړي هم نړیوالو ته دا ورسوي چې نړیوال د افغانستان د ځوانانو په مورد د افغانستان د خلکو په مورد بې تفاوته پاتې شوي دي. نو یو ورې دغه جګړه ګرمه کړه کله چې جګړه ګرمه کړه بیا د افغانستان خلک د موجوده نظام دوی بیا ځان ته پرېښو. نو همدغه د ځوانانو په فعالیتو سره زه مطمئن یم چې دوی خپل غږ د افغانستان د ولسونو پیغام نړیوالو غوږو ته ورسي، نړیوالو دفترو ته ورسیږي، او فکر کوم چې دا به تر ډېره حده پورې غټ اقدام وي چې ترسره شوي دي.
بله مننه فیضی صاحب. وردک صاحب تاسو لمر سره بیرته وصل سوي یاست تلیفون له لارې. زما بله پوښتنه بله تاسو دغه وي چې برطانیې، امریکا، کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو اعلان کړی دی چې هغه افغانان چې له دوی سره په افغانستان کې کار کړی دی د دوی په ماموریتونو کې دوی به هغه افغانان په خپلو هیوادونو کې میشت کړي. تاسو دغه اقدام ته په څه ډول ګوري؟ آیا د دې اقدام هر کله باید وسی که د اندیشنې وړ دی؟
مننه. لکه مخکې چې دا ونه وکړه دغه اقدامات، یعنی د یو اړخ نه موږ نشو ورته کتلی، کنه بیلابیل اړخونه لري. اولین اړخ دغه ده چې دوی چې کله د افغانستان نه ځي، د افغانستان نه وځي، دغه کسانو کې ډېر داسې کسان شته دي چې دوی سره کار کړی دی په تخنیکي او مسلکي لحاظ باندې، هغوی ډېر ښه روزل شوي دي. نو په دوی نه وي هم دوی ډېرې چارې په مخ باندې وړلی شي. نو دا د افغانستان بشري قوت او د افغانستان یو سرمایه ده چې دا د دې هېواد نه وځي. کله چې موږ د خپل د هېواد د ګټو له زاویې ورته ګورو، نو دا زموږ لپاره یو ښه اقدام نه ده. اما ستونزه دا ده چې موږ په داسې یو حالت کې واقع شوي یو چې د خلکو د ژوند سوال هلته مطرح. نو چې کله یو څوک تاته دوه انتخابونه درکوي چې په هغه کې یو ژوند ده چې دا کس باید ژوندی پاتې شي، او بل دغه ده چې د دوی خطر د ژوند د لاسه ورکولو ډېر زیات دی، ته نه شې کولی چې ووایې چې نه دا د ژوندی نه پاتې کېږي، همدغه هېواد ترې پاتې شي که ژوند هم له لاسه ورکړي خیر. یعنی د ژوند ارزښت هېڅ شی هم نه لري، او موږ نشو کولی چې چاته مستقیم ووایو چې د خپل ژوند په خاطر کې وچو او دلته پاتې شه. ستونزه دا ده چې موږ د افرادو او اشخاصو او د ډلو کتلو په خبرو او د هغوی په د ګټو په ساتلو په ځای باندې موږ یو ملي پروګرام ته دلته ورداخت کړو. دلته باید د ځوانانو د پاتې کېدلو لپاره بستر جوړ شي. بستر یې دغه ده چې دوی باید ژوندي پاتې شي، دوی سر ته باید خطر پېښ نه شي. دا د ستر څنګه جوړېدلی شي دا سیم دسته به ټول خلک به په دې کې برخه اخلي. خو ډېره ګوته چې دلته نیول کېږي هغه د موږ خپل حکومت او خپل دولت ته ډېره ګوته نیول کېږي. علت یې دغه دی چې موږ د دوی نه امه کېږي، نو ځکه ګوته هم دوی ته نشي. موږ د هغه چا ته نه وایو چې ته دغه ستونزه حل کړه چې د هغوی نه تمه نه شته چې هغه دښمن ده چې هره ورځ دیوال دي. نو د هغوی نه موږ غوښتنه نه شو کړلی چې څه ووایي چې ته باید دغه مشکلات حل کړي. زموږ د خپل دولت نه غوښتنه ده چې دوی باید د دې لپاره داسې یو بستر جوړ کړی وای د خلک لار نشي، او د دې څنګه د ژوند لپاره هم سهولتونه ورته برابر شي چې دوی ژوندي پاتې شي. بېرته موږ باید د همدغو هېوادونو نه وغواړو چې دوی دلته د دوی د پاتې کېدلو لپاره او د دوی د ساتلو لپاره همدلته یو څه امکانات برابر کړي. په ټوله کې دا پخپله د افغانستان لپاره د افغانستان د سرمایې د لاسه ورکول دي. اما لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، موږ په یو بد حالت کې واقع یو چې د خلکو د ژوند او د مرګ خبره ده. نو وایي ځمکه هغه سول دي چې ورته بل وي، نو هغه کسان چې وژل کېږي نو هغوی ته به موږ څنګه قناعت ورکوو چې دلته تاسو پاتې شي. نو یو کې دغه ځوانان دي چې هغوی احساساتي بحثونه کوي، د موضوعاتو سره احساساتي برخورد کوي، او موضوعاتو سره دوی په یو سیستماتیک شکل باندې نه پوهېږي چې دغه ستونزه له کوم ځای نه پیښه شوې ده او چېرته باندې حل شي. زموږ ستونزه دومره کوچنۍ نه ده چې ډېر عادي کلیوالي مسایلو باندې پیل شوي وي او بېرته په کلیوالي کچه باندې حل شي. موږ په ملي کچه باندې اتحاد ته اړتیا لرو، او د دغه اتحاد له لارې موږ باید دغه بستر جوړ کړو. دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری نه دی چې دوی د افغانستان نه دي، د دوی سره به ډېرې سرمایې دي، د دوی سره زموږ هغه مسلک او د تخصص اهل کسان د لاسه ورکوو، او د دوی په بېرته روزلو به کلونه کلونه لګېږي. تاسو پوهېږئ چې په تېرو شلو کلونو کښې زموږ ټول دولت په لومړي ځل باندې تنا تېر کال اعلان کړی دی چې دوی به سل کسه د پوهنتون استادان چې په افغانستان کښې 5000 د پوهنتون استادان دي، او ټولو نه هغه په تعلیمي مسلکي لحاظ باندې په ملکي معمرونو کښې لوړ تحصیل چې لري هم دوی به وي. خو په تېرو شلو کلونو کښې د لومړي ځل لپاره زموږ دولت فقط اعلان کړی دی چې د دوی نه به سل کسان موږ د دکترا زده کړو لپاره لېږو، چې هم تر اوسه پورې عملي شوی نه دی. نو تاسو فکر وکړئ چې موږ په تېرو شلو کلونو کې نه یو توانېدلې چې هر کس خپل استادان د دکترا لپاره ولېږو، نو نور مسلکي برخو کې زموږ دغه کادرونه له کومه کوو. نو توقع دغه ده چې باید دغه حالت بېرته ښه شي او په ښه حالت کې د ځوانانو نه غوښتنه وکړي چې تاسو اوس خپل هېواد لپاره کار وکړي او خپل هېواد کې پاتې شي. او دغه ښه حالت راوستلو کې مطلب دا نه دی چې ځوانان محصول نه وي، دوی هم پکې محصول یخشي، خو هر څوک باید خپله برخه په دې کې ادا کړي. تنها په ځوانانو باندې دا ټول هېواد د دغه وضعیت نه شي یستل کېدلی، څوک وایي چې مشران او مشخصا د دولت رهبري په دې کې اقدام ونه کړي.
بله ډیر مننه وردک صاحب. اوس هم زغوارم چې ځنی اوریدونکو برا واخلم خلک مشت زنګ وهي چې تاسو څخه پښتنی وکړي. صفای صاحب وايي چې څوک را سره د ټلیفون پر کار شدی، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خدجانی.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلې دی. که تاسو خپل نوم وایست او که د وردک صاحب څخه کوم پښتنه لري.
زمانه مهاجم ده د خصوصل څخه تاسو سره پړی کیم.
مننه چې زنګ مو وهلې دی. تاسو د موضوع په اړه معلومات لري. همدا اوس را سره عبید الله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد پر لیکه دی. که تاسو له دوی څخه کوم پښتنه کوي.
مستنه خدای غدا زما غدر غدا چې اول مخیمه زما په نظر باندې سوله ده. د سولې لاندې هر باسات چې کوم کار وخه یاغه کیدای شي او ځوانان چې څومره د شلو کلو کې لاسته راوړنې کې مطلب د خبرې کړي دي، نو دا خو د چې هغه د سمې سوله را نه شي، نو دا خو د شلو کلو لاسته راوړنې دي که د شلو کلو لاسته راوړنې دي، دا مو په بوله خوشي ولې چې ځوانان به د کار وي او سوله به نه وي، مطلب جنګونه به وي. اگر زه کی با انسان څنګه لیکل کوي چې دا والا لمړی ځای چې دا او صاف د پاره سلام مخیمه د سولې ژوند دی حتی کې دای شي.
ډیر مننه ستاسو خبره مو واوري د تبصره. اوس هم یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خوري، نن د کندهار څخه خبر ولې په تماس کې ما کولی ځوانان به څنګه لذي زموږ شل کال کېږي چې زموږ ځوانان یو دغه ته ورسېدل. زموږ حکومت ته یو مین پیدا شو، جهان ته مو سل جهان سره مالک ټینګ شوي، مګر متاسفانه جهان بته مو په نیمه لار کې پیښ شو. خپل واک اختیار له طالبانو سره خبرې په کتر کې شروع کړې، له هغو سره یې سوله وکړه، زموږ په دولت کې په زور 15,000 بندیان یې لاکړه. دا هغه خلک دا شل کال زموږ معدین زموږ مامور زموږ کاتب زموږ عسکر د سرپرې کولو باندې سرونه یې پرېښول، نو به دوی څنګه پاتېږي؟ خو د ځان دفاع نه لري، جهان بېرته لاس ځینې واخلي. دا بس دغسې د خولې په خبرو باندې ولاړې شي، د خولې خبرې دي چې موږ دعا وکړو موږ به دا، نو دا ځوانان به څنګه نه دي؟ دا ځوانان به څنګه دا خو د زموږ داسې قاتلان خوش شول چې د زنبق په شرایط کې د انسانانو غوښې سره ګډې کړې، هغه نن په قطر کې ناستې. مګر زموږ خلک چې به یو څوک چا محکمه د چا سره نه شوی کولی، دا د بشر حقوق دي، دا مه ادامه وي، دا به داسې وکړي او داسې وکړي. دا شل کاله دغه خلک دغسې خلوط وساتل او نن یې پر راوغورځول. زموږ د هغو عسکرو په کورو کې د مامور په کور کې دوی خزه نیسي، مچه نیسي، وایي آل دي ولاړ شي، آیال دي ولاړ شي، زه جنګ کوم. نو هغه خلک موږ خلک د چا د خپل سړي د پاوچ کې مړ کي که په دښمن د ده په څنګ نه وتلی دی، د ده لاس یو لاس یې د ده د زوی په سر یخی دی، په بل لاس ټکان کوي. نو څنګه ووایي چې څنګه به د ځان دفاع وکړي او دا خلک څنګه پاتې شي دلته له خپل عال عیاله سره یې له مابینه وړي، له موټرانو یې شوکړو وویشتل، حلال یې کړو، چا یې پوښتنه وکړه، کم بشر یې وکړو. لاس کاسه طالبان، زر کاسه طالبان، او تلویف ملک دفاع نه شوی کولی. من وایم چې موږ نیم لک ورګز کړی دی، ولی دا یو په دوه سوه اوس یو لک تلویف زره تر رسیدلی دی طالب، چې په دغه شپو چې په دایوه نشت له پاکستان راځي هلته روزل کېږي. جهان ولې پر حقیقت سترګې پټ کړي؟
بلې شیرولی صاحب ډیر مننه ستاسو خبرې مو واورېدې او تبصره مو هم واخیسته. وردک صاحب که تاسو په لنډه توګه باندې د یو استاد په توګه ووایاست چې ځوانان څه باید وکړي چې دغه جګړه ودرېږي، هغه ځوانان په ځانګړې توګه چې د سخت دریځو تر لاس لاندې سوي دي او داسې فکر کوي چې دوی د افغانستان لپاره جګړه کوي یا د دین لپاره جګړه کوي، خو برعکس افغانان یې ووژل، عام المنفعه ځایونه یې له بینه یوړل او همداراز افغانستان د بحران پر لور باندې بیایي.
مننه. نو لکه مخکې چې یادونه وکړله، زما د یو ځوان په حیثیت دی او د پوهنتون د یو ځوان استاد یا د کشر استاد په حیثیت باندې د خپلو ټولو ځوانانو نه مې غوښتنه په اول قدم کې دغه ده چې موږ باید ومنو چې دا زموږ وطن دی او ستونزې یې هم په موږ پورې اړه لري. اولین کار چې موږ یې کولی شو هغه دغه ده چې د نورو خلکو ملامتول نور باید موږ پرېږدو. موږ به تر کله پورې وایو چې دا کار موږ په پاکستان کړی دی او دا کار امریکا کړی دی، دا ظلم روسیې کړی دی، هغوی فکر کوي شک نشته په هغه موږ سره مستقیمه دښمني پنجاب تاسو سره فعالیت موږ د مخنیوي لپاره څه کولی شو. لکه مخکې چې یادونه وکړله، موږ اتحاد او اتفاق ته اړتیا لرو. کوم ځوانان چې د افغانستان نه بهر دي هغوی هم کړلی شي چې مختلفو ادارو او مختلفو هېوادونو کې لکه د هغو چې تاسو ګورې لاریونونه چې روان دي چې د افغانستان د خلکو پیغام هلته ورسېږي، هغه ځوانان چې د مخالفینو په کرښو کې چې جنګي دي د هغوی نه هم زموږ غوښتنه دغه ده چې تلاش شي دغه د تېرو څلوېښتو کلونو تاریخ وګورم. په تېرو څلوېښتو کلونو کې څو وارې موږ دغسې یو مرحلې ته رسېدلي یو، لکه اوس چې دوی دي پکې. هر هغه چا چې خپل کبر، غرور او خپله غصه نه ده کنټرول کړې او د موضوعاتو سره احساساتي برخورد کړی دی هغوی بایلونکي. کله چې مجاهدین راغلل نو دوی په ډېر یو لوړه روحیه باندې راغلل چې موږ خو اوس افغانستان ټول نیولی ده او هر څه به زموږ په لاس کې وي. اما بیا څه لږ وخت وروسته چې طالبان نظام راغی، دوګونه وروسته چې بیا بل نظام راغی تر اوسه پورې، نو ښه خبره دغه ده که چېرته دوی په اسلامي اصولو باندې هم عقیده لري نو دوی به د مکې د فتحې خبره ډېره ښه اورېدلې وي، هغه کیسه به ډېره ښه اورېدلې وي. که دوی چېرته غواړي چې دغه وطن کې سوله راشي، امن راشي، نو باید چې دواړه خاورې یو بل ته لاس ورکړو او د افغانستان لپاره د جنګ نه لاس واخلي. کله چې د جنګ نه لاس واخیستل شو زمونږ وروسته بیا په هر برخه باندې موږ تللی شو چې خبرې وکړو. یو بل شی چې غواړم اضافه کړم هغه دغه دی چې د ځوانانو وطن د هېواد نه د حل لار هم نه ده. یعنې تر کله پورې که څومره پورې به موږ دغه ځوانان د دې هېواد نه وباسو. په تېرو شلو کلونو کې دلته ډېر زیات خلک روزل شوي دي، نه دا ټول وژل کېدلی شي او نه دا ټول د هېواد نه شړل کېدلی شي. ښه خبره دغه ده چې د جامعې او د دې ټولنې اوسنیو واقعیتونو ته موږ وګورو او دا په نظر کې ونیول شي چې باید دغه واقعیتونو سره احساساتي نه بلکې یو واقعي برخورد وشي، چې هغه دغه ده چې باید سوله وشي، خبرې باید وشي، یو بل ته باید غوږ ونیول شي او په یو مشترک ټکي باید سره پیدا کړو. موږ کوم ټکي چې مشترک دي په دې باندې ډېر فوکس وکړو. اختلاف د وی خو موږ رښتیا اخلاص ولرو، صداقت ولرو، اختلاف هم په ډېر لږ مسایلو دی، اما مشترک ټکي ډېر زیات دي. موږ باید خپل یو هوښیارۍ نه کار واخلو او په دغه وخت کې احساساتي برخورد ونه کړو، ځکه چې جګړه د افغانستان لپاره بهتره او خپل د دوی لپاره ډېر.
بله ډیر مننه عبیدالله وردک صاحب ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ او همدارس د شیر احمد فیضی صاحب څخه مننه کوم چې په ورستۍ کې له دوی سره زموږ ټلیفوني رابطه قطه سو، خو دوی له مش سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او له دوی څخه مننه کوم. اوریدونکو د ځوان فکر پروګرام وخت پاتره سي دلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم.